د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي د زبوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د ریپورتونو ترڅنګ د 19 خبرونه هم انرو خو تر هر څو باندې بد دي سات خبرونه او ورو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کړ.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی د کندهار د پرونی برید د پلټون امر کړی دی. په پاکستان کې د تورخم چارواکي وایي چې لنن سهار څخه د تورخم دروازه د عام خلکو لپاره بند کړې ده. او د روس ولسمشر داوا کړی دی چې سمې دولت وسوالو په ورسیو کې شاوخوا 500 کسان د شام یوې برخې ته يرغمل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی ته د کندهار د پرونی برید د پلټون امر کړی دی. نوموړي پر ماښام تر هغه وروسته ویډیو وینا وکړه چې پر مازیګر د کندهار والی په دفتر کې د یو ساتونکي په ډزو د کندهار د پولیس مشر جنرال عبدالرازق او د ولایت استخباراتي چارمشر جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شول. غنی ولست ډاډ ورکړ چې ژر به د کندهار حالات عادي شي.
په یوې دردونکې پیښه کې د کندهار ولایت د امنیت قومندان او دغه ولایت د ملي امنیت رئیس په شهادت رسیدلی دي. ټولو قدرمنو هیوادوالو په خاصه توګه د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې ډېر ژر به حالات عادي وضعیت ته وګرځي.
اخوا ناټو وای د نړیوال ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر هم پرون د پیښ په ځای کې و چې له صحنې روغ وتلی. البته په ډزو کې دوه امریکایان او د نړیوال ځواکونو یو قراردادي ژوبل سوی دي. د ناټو بیان د میلر له خولې جنرال رازق ته په اشاره ویلي چې خپل یو ښه دوست او افغان وطن پال یې له لاسه ورکړ. افغان چارواکي وایي په ډزو کې د کندهار والی زلمی ویسا د پولیسو لوړپوړي قومندان او د والی ویاند هم ژوبل دي. امریکا، پاکستان او هند په جلا جلا پیغامونو کې په کندهار کې پر ولایتي مشرتابه برید غندلی دي. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبان منلی دي. د افغان ولسمشر دفتر په کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډولې. دا ګام په کندهار کې له پرونی برید وروسته پورته سوی. د افغان ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوي پر خپل ټویټر لیکلی چې د ملي امنیت شورا په بیړنۍ ناسته کې دا پریکړه وسوه او دا ګام د کندهار د ولس پر غوښتنه پورته کړل سو. دا ډول به سبا له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د 249 چوکیو لپاره ټاکنې کیږي. په پاکستان کې د تورخم انتظامي چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې نن سهار څخه د تورخم دروازه د عام خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې ده. دوی وایي دغه ګام په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو په لړ کې پورته کړي چې سبا به ترسره کیږي. چارواکي زیاتوي چې نن یعنی جمعه او سبا شنبه به د تورخم دروازه بنده وي، خو یوازې ناروغانو ته به د تګ راتګ اجازه ورکوي. په تورخم کې به د مالونو د لېږد رالېږد هم بند وي او افغانستان ته مالونکي ګاډي هم درول شوي دي. د پاکستان وفاقي کابینه په خاني فاټات د قومي مالیتي کمیشن یا ان اف سي وارد 3% د برخې ورکولو او په ایوارډ کې د صوبو د برخې کمولو فیصله کړې ده. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې وفاقي کابینه تر کونډې ورسته د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري خبران ته وویل چې فاټا سیکریټریټ به هم ختمول کیږي او د سیمې ټول انتظامي چارې به د خیبر پښتونخوا وزیر لا سیکریټریټ سنبالوي. فواد چودري زیاته کړې چې عمران خان د ان اف سي وارد پروسې په چټکه د سرته رسولو امر کړی دی. په پاکستان وفاق د قومي مالیتي وارد 2.5% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.5% پیسو کې د صوبو ځان له برخه ده. د لپړی اسناباد خبريالان پر حکومت ځغ کړی دی چې د کیټو ټلویزیون خبريال سهیل احمد وژن کې دی ونیسي. دوی پر مازګر په مظاهره کې له حکومت د خبريالانو د ساتنې غوښتنه وکړه. د پاکستان د خبريالانو فدرالي ټولنې مشر افضل بټ تر مظاهره ورسره مشال لري ته ویل حکومت دی د غندنو پر ځای عملی اقدام وکړي ځکه خبريالانو ته زیات ګواښونه کیږي.
پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز
د پاکستان سیاسی گوندونه د پاکستان اسٹیبلشمنٹ او د پاکستان حکومت لپاره د یو خبریال وجنا چپی خنه ده. په پاکستان کې چې هر څوک خبریال په نخه کوي نو هغوی زورور وي او د یو خبریال کورنۍ دومره وس نه لري چې په هر ډګر د قاتلانو مقابله وکړي.
سهیل احمد اکتوبر پر 14 د هریپور پولیسو مشر دفتر ته ورغلی وو او هلته شکایت کړی چې د نشي موادو خرڅونکو ورته د مرګ دړه کور کړي. نو موري چې د پولیسو له دفتر کور ته روانو نو وسلوال وویشت. د خبریالانو ساتنې نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست هم د اسلام آباد د نوموړي د وژونکو د نیولو ادعا کړې ده. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبرداری ورکړ چې که د سعودي چارواکو په حقیقت کې امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشوکجي وژلی وي، له شدید نتایجو سره به مخ شي. دا خبریال اخیری ځل په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته د اکتوبر پر 2 نیټه ننوتی و. د ټرمپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې د خاشوکجي د ورکېدو په اړه دریځ سخت ګڼي. خاشوکجي د سعودي پر مشرتابه نیوکې کولې مخکې له دې چې ټرمپ خبرې وکړي. واشنگتن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیې وزیر سټیفن منوچن په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کانفرانس کې خپل ګډون منسوخ کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان خبرداري ورکړي چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د دې اعتبار له خطر سره مخ دی. د خاشوکجي په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه شوي دي. سعودي عرب د خاشوکجي د وژنې له تورن انکار کوي او وایي چې نه دي خبر له دغه خبریال سره څه شوي دي. دروس ولسمشر ولادیمیر پوتین دعوه کړې ده چې اسلامي دولت په سوال په وروستیو کې شاوخوا 700 کسان د شام په هغه برخه کې غرمل کړی دي چې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمه ده. په دغه دعوه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پوښتنه راپورته کړې ده. دروس په سوچي سیمه کې پرون د تګلارو یو نړیوال فورم کې پوتین وویل چې په غرمل سو سیمو کې یو شمېر امریکایي او اروپایي وګړي شامل دي او ادعا وکړه چې اسلامي دولت په سوال د خپل واک سیمه د فرات دریا تر چپې غاړې غځوي چې اوس مهال د امریکا ملاتړ لرونکي شامي جمهوري ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. بل خو د امریکا دفاع وزارت ویان کمانډر شان رابرټس په بیان کې وویل چې تیرونی له دیارزور سره نږدې د کډوالو په یو کیمپ د برید تصدیق کوي خو د پوتین د دعوه په اړه څه معلومات نه لري. دروسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې یوازې پر هیواد اټومي برید په صورت کې به خپل اټومي وسلې کاروي. پرون په سوچي کې د نړیوالې تګلارې په یو غونډه کې پوتین ویل مخکې به چا حمله نه کوي او یې ویل چې ماسکو به یوازې د خپل دفاع لپاره په هغه صورت کې اټومي وسلې استعمالوي که چیرې د خبرداري او نظام یې په روس باندې د کوم برید نشاندهي وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه ساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپیه او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 134 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپیه او په 122 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 150 روپیه او 10 پیسې او په 150 روپیه او 30 پیسې. یو درهم په 50 روپیه او 40 پیسې خرڅې کیږي او په 50 روپیه او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 50 روپیه او 10 پیسې او په 50 روپیه. یو افغانۍ په یو روپیه 20 پیسې او په یو روپیه 22 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 340 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپیه 340 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 28، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 14 او 22 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندهار تر خونړي برید وروسته په ښار کې د امنیت عادي کېدو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان حکومت وایي د ان اف سي ایوارډ 3% برخه به پخوانیو قبایلي سیمو ته ورکړي.
ان اف سی ایوارډ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا.
د راولپنڈی او اسلام آباد خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په هاري پور کې د خبریال سویل احمد وژون کې دي زر تر زر ونیسي.
د دې په کلګو ټکو باندې غندنه کوو او حکومت ته دا وایو چې صحافیانو لپاره تحفظ ورکړی شي، بس نور دا سیس مونږ نه شو برداشت کولای.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه شننی او دوی اونځي خبرونه هم لرو. په پام کې واخ خبرونه کې بعده کیسه ټوله واوري.
چنګوټه چاپ د هوایی جهازونو وزیر جوړېدی شي، چولې چاټ او سموسې والا صدر مملکت جوړېدی شي، کرکټ والا ملک چلولی شي، نور رکشې والا جهاز ولې نشي چلولی؟
د دې هر څاوري دوه تله مشال ریډیو سره اوسه. زه د خبرونه لومړی موضوع تله کسنګ تاسو په خبرونو کې هم اوریده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندهار تر خونړي برید وروسته په ښار کې د امنیت عادي کېدو ډاډ ورکړی دی. نوموړي بیګا په یو وینا کې د ملي امنیت مشر ته د پیښې د پلټنو امر وکړ. پرون مازدیګر یو وسلوال ساتونکي د کندهار والی په دفتر کې ډزې وکړې چې پکې امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ټاکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړه چې امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د ولی په دفتر کې د پنجشنبې ورځې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی غنی په دې ویډیویي وینا کې چې تېر ماښام خبره شوه زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسی.
لدې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی کې مرام کلبدین نام داشت، از جمله محافظین والی ولایت قندار بودن.
د دوړو چارواکو په وینا د زه هغه محل وشوي چې د کندهار امنیتی چارواکي د غوندو لټالاره د وټلو په حل کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون پکې درلود. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادي هم تپیان شوی، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د پاکستان حکومت ویلي چې قبایلي سیمو ته به د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې سوي. په غونډه کې دا پریکړه هم سوي چې د قبایلي سیمو د چارو دفتر فاټا سیکرټریټ به ختميږي او ټولې چارې به یې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دفتر ته سپارل کیږي. احمد شاه اعظمي نور حال راکوي.
د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د اورګډولو چارې په منظم ډول پر مخ وړي او په دې لړ کې پر اصلاحاتو کار پیل کړی دی.
این ایف سی اوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا 3%.
فواد چودری وائی پینفسی اوارڈ کی با صوبے خپل برخه کموی او دا با فاٹا تور کوی چی فاٹا 3% برخه تر لاسه کری. لدی ورستا با دا فاٹا پر لوی پر مختعی پلان کار پیلیجی. پا دیلار کی وزیر اعظم عمران خان دا خزانی وزیر اسد عمر ته لارښوونه کړي چې په سم دستي توګه دی په ان ایف سی اوارد کې د بدلون عمل ګړندی کړي او د هغه دی بیا کتنه وکړي. دمګړی په پاکستان کې د قومي مالیاتي ایوارډ 2.5% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.5% پیسو کې 5.45% پنجاب، 4.55% سند، 4.62% خیبر پښتونخوا او 9.09% بلوچستان صوبې ته ورکول کیږي. فواد چودری غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د انتظامی چارو دفتر فاټا سیکرټریټ په لمنځه ځي او کارونه باید د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر پر مخ وړي. د هغه وروسته چې روان 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 35 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډه کړه سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل سو. هغه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلي سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم ګورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلي سیمو یو شمېر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته له دوی سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي او فاټا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. د فاټا وکیلانو اتحادیه پخوانی مشر اعجاز مومند همدا خبره کوي.
دلته بل کمیټې جوړه شوله او په هغه کې هغه خلک رال هغه خلک واغستل شو چې په هغه سابقه زړو وختونو کې کم خلک د ایف سی آر ډیر زیات حمایت کوونکو او د زور سیستم د ساتلو خواهش هغوی لرو چې په هغه کې ډیر زیات بیروکریټس هم وو سه ایمنیز هم وو او هغوی لاړل وزیر اعظم صاحب ته کېناستل چې نه موږ یو نوی سیټ اپ برابرو هغه کې به په مرکز باندې د پیسو بوج هم کم راشي او زړه سټیټس کو چې کومه ده د فاټا زور سیستم هغه د بحال کولو یو کوشش دی روان کړی دی.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر شپږمه نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چاري ګړندې کول لپاره دغه کاري ډله وګمارله چې کار یې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول، د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د سل عرب روپۍ مالی پانګه برابرول او دا هر څه په 15 کلونو کې سرته رسول دي. یاد ډلې او حکومت د اجازه مومن تورونه رد کړي او وایي چې په قبایلي سیمو کې د عدالتي او امنیتي اصلاحاتو لپاره حکومت کار پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن اتور پوری کړی دی چې په پاکستان کې د جمهوریت په نوم امریاتي او دا چې د تحریک انصاف په مشري حکومت د انتخاباتي درغلیو للاري ټاکل شوی دی. دا خبره نموړي پرون په کوټه کې د عالمانو غونډې ته په وینا کې وکړه او پر حکومت یې یو شمیر چارو کې د ناکامۍ تور پوری کړ. ایوب ترین نور حال راکوي.
د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن تیر ماښام په کوټه کې د علماو کنوینشن یا غونډې ته د وینا کول پر وخت وویل چې دوی تر اوسه اوسنۍ حکومت په زړه نه دی منلی، ځکه چې دا حکومت د ولس په ووټ نه دی راغلی. نوموړي وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره کولو سره وویل چې هغه به پخوا ټول سیاستوالان غله بلل او خپله د درغلۍ د لارې په حکومت باندې قابض شو. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې تیرو حکومتونو په ډېر مشکل سره د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه پیل کړې وه، خو اوسنی حکومت د ده په وینا چې د امریکې د خوشحاله کولو لپاره دغه پروژه ناکامه کول غواړي، لیکن جمعیت علما اسلام به دغه پروژه و ناکامۍ ته نه پرېږدي، ځکه چې د دې سره د پاکستان سباون او د ولس اقتصادي ګټې تړلې دي. د جمعیت علما اسلام امیر زیاته کړه چې د یو پلان لاندې د مذهبي قوتونو په منځ کې نفاق پیدا کولو هڅې روانې سوي دي. په کار دي چې په داسې حال کې حقیقي عالمان او د جمعیت کارکوونکي سره یو موټ شي.
مولوی کی صورت میں آپ کے مقابلے میں مولوی لائے جاتے ہیں.
د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وای چې د ملا په بڼه کې ملا ستاسو په مقابل کې راوستل کیږي چې موخه په خلکو کې انتشار پیدا کول دي چې د حمله دی او هغه حمله دی، نو موږ د کوم لا خبره رښتیا ومنو. د مولانا فضل الرحمن په وینا چې د اوسنۍ حکومت تک لاره یا پالیسیانې د ولس په ګټه نه دي، نو ځکه جمعیت به د نورو سیاسي جماعتو په کومک هر ځای نه یوازې د دغه پالیسیانو مخالفت کوي، بلکې د هیواد سیاسي او معاشي استحکام لپاره به خپل کردار هم په ښه توګه ادا کوي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې د اوسنۍ حکومت د راتګ سره یو اړخ ته د روپۍ په مقابل کې ډالر ډېر پورته تللی دی، نو بل لور ته په هیواد کې ګرانۍ هم زیاته شوی ده او د غریب ولس لپاره د خوراکي شیانو په رانیولو کې ډېر مشکلات دي. د جمعیت علما اسلام مرکزي امیر یو ځل بیا وویل چې د اکتوبر په 14 نیټه په هیواد کې د قومي او د صوبایي اسمبلیانو پر خالي چوکیانو باندې سوي انتخاباتو څخه دا ثابته شوه چې په عام انتخاباتو کې په لویه کچه داندلی یا درغلی شوې وه، ځکه چې په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف خپلې ګټلې چوکیانې بېرته د لاسه ورکړې دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د دې څخه لمخه هم په عام انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګېدلي وو، خو حکومت بیا په خاصه توګه د الیکشن کمیشن لخوا همیش دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي.
د راولپنډي او اسلام آباد خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په هریپور کې د خبریال سویل احمد وژونکي زر تر زر ونیسي او عدالت ته یې وړاندې کړي. دوی پرون په مظاهره کې پر حکومت غږ وکړ چې د خبریالانو ساتنه به اورې کړي. احمد الله نور حال راکوي.
اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته راغونډ شوي دا خبریالان د خیبر پښتونخوا په هریپور ضلعه کې وژل شوي خبریال سویل احمد د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي او وایي حکومت دې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د شخصي تلویزیون کیټو ټي وی خبریال سویل احمد چې د تیرې نهې په ورځ د هریپور ضلعي پولیسو مشر ته درخواست ورکړی وو چې ورته د نشه یي توکي خرڅوونکو لخوا د مرګ دړکه ورکړې شوې ده. نوموړی چې کله د پولیسو دفتر نه خپل کور ته روان وو، نو په لاره کې ځینې کسانو په ډزو ووژلو.
پینډه اسلام آباد جرنالستانو تنظیم آر آئی یو جد سوری لاندې پرون د زیارت پورس په اسلام آباد کې شوې مظاهره کې د خبریالانو وینا وه. د سویل احمد قاتلان تر اوسه نه نیول کېدل د افسوس وړ خبره ده، ځکه چې نوموړي په خپل پولیسو ته درخواست ورکړی وو او چې د چا نه ورته خطره وه نو د هغه کسانو نومونه یې پکې لیکلي وو. د یاد تنظیم صدر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل
چې صحافي قتل شي بیا د هغې مختلف جسټیفیکیشن راشي چې په دې کې دا انوالو دی. اصل ایشوز دا دی چې زمونږ لیګل سیستم دونه کمزور دی، لکه یو صحافي چې دی هغه خپل فیملی ته دو وخت روټې نشي راوړی، هغه به دومره پیسې کم ځای نه افورډ کړي چې هغه یو ښه وکیل ونیسي او د هغه کیس پرسو کړي. مونږ تیر شوي حکومت سره هم دا خبره کړې وه چې یاره تاسو داسې یو فنډ کریئټ کړئ چې زمونږ ملګري شهیدان شي، هغو فیملیز ته داسې انیشیل سپورټ میلاو شي چې د هغو چې کوم ژوند دی هغه هم په څه طریقې سره تیرېدل شروع شي.
په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم پښتون جرنلسټ اسوسیشن مرستیال صدر طارق وردګ وینا وه چې تر څو حکومت د خبریال سویل احمد قاتلان ونه نیسي تر هغه وخته به خپلې مظاهرې جاری ساتي.
پښتون جرنالست اسوسیشن د دې په کلکو ټکو باندې غندنه کوو او حکومت ته دا وایو چې صحافیانو له دې تحفظ ورکړی شي، بس نور دا سیز مونږ نشو برداشت کولی او زمونږ چې کوم تنظیم دی مخ په وړاندې دا احتجاج بوتللو دپاره هم یو لایحه عمل تیار کړی دی.
د جرنالستانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی مشر افضل بټ چې په مظاهره کې هم موجود وو مشال ریډیو ته وویل په ملک کې ورځ تر ورځه صحافت کول ګرانېږي، که حکومت د یو خبریال قاتل ته سزا ورکړې وي نو حالات به اوس داسې نه وو.
پاکستان کی پولیټیکل پارٹیز، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ،
د پاکستان سیاسی ګوندونه، د پاکستان اسٹیبلشمنٹ او د پاکستان حکومت لپاره د یو خبریال وجنه څپېخه نه ده. په پاکستان کې چې هر څوک خبریال په نخه کوي نو هغوی زورور وي او د یو خبریال کورنۍ دومره وس نه لري چې په هر ډګر د قاتلانو مقابله وکړي. نو حکومت له پکار دی چې د خبریالانو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي، خو له بده مرغه د هرې پېښې وروسته حکومت صرف د غندنې یو پیغام جاری کړي او قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړي، حالانکه د حکومت کار غوښتنه کول نه بلکې عمل کول وي. په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکونکي یوه غیر سرکاري ادارې آی ایم ایس تر مخه په پاکستان کې د کال 2000 نه تر دې دمه 160 نه زیات خبریالان او کیمرامینان وجلی شوي دي او صرف په تیرو دریو کلونو کې د 400 نه زیات خبریالان وجلی شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د رجسټرولو بهیر تر نامعلومې مودې غځولې دی. دا پریکړه د هیواد د مخابراتو ادارې پرون تر هغه وروسته وکړه چې د موبایل ټلیفون له کاروباریانو سره د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ اړوند کمیټیو دا کار ناقانونه او د ولس په تاوان وباله. په پاکستان کې د موبایل سیمون رجسټرولو وار له مخه لازمي دی. احمد شاه زمین نور حل راکوي.
د پاکستان مخابراتو ادارې د روان 2013 کال د اکتوبر پر 12 اعلان کړی وو چې د موبایل یا ګرځند ټلیفون ټول کارکونکي د اکتوبر تر 10 د ټلیفون پیژندنې نړیوال شناخت نمبر درج کړي، کنه د دوی ټلیفونونه بغیر فعال کړل سي. دا ګام د ولس او د ټلیفون د کاروباریانو د اندېښنې وړ وګرځېدی چې د مخنیوي لپاره پر حکومت فشار واچول سو. له دې وروسته کاروباریانو او پارلماني استازو له اړوند حکومتي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې. د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د سټینډینګ کمیټي غړی سینیټر تاج محمد افریدی وایي چې د اکتوبر پر 13 د مخابراتو ادارې له چارواکو سره تر غونډې وروسته د موبایل ټلیفونونو راجسټرول لړۍ تر نامعلومې مودې وځنډول شوه.
ایران ته دا چانس ملاوېدل په کارو چې دو مارکیټ نه بیا پاکستان مارکیټ هغه موبایل راوړي چې هغه آئینی باندې یو موبایل وي، نو هغه ډیلران به اوس په کوشش شروع کړي خودستی چې دا شی بلاک شوی نو پاکستانی پبلک ته بډر لوی نقصان رسېدی او هغه غریب طبقه ته بډر زیات رسېدی چې کم د غریب اوسا د چاینا موبایل دی او دلته کمزوري دی بل موبایل دی. چنئی کمیټې آی ټي او ګورنمنټ به خبر کړو ته چې کم اقدام دی تاسو غیر آئینی اقدام دی دا پوسپون کوي او خلکو له ټایم ورکوي چې په دې باندې عوام تیار شي.
پر پارلماني غړو سربیره د موبایل ټلیفونونو یو کاروباري حاجی ظفر الله کاکړ مشال لري ته ویل چې دوی هم د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي له وزیر او د مخابراتي ادارې له چارواکو سره لیدنه وکړه او د هغوی مخ ته خپل غوښتنې ښکاره کړې.
مر حکومت دا مطالبه وکړه چې مر و ټول دکانداران ټول کاروباران ته لیګل امپورټ اجازه ورکا. مر د ټیکس لپاره بالکل تیار یو، مناسب ټیکس ورده چې مر ټول دکانداران ټول کاروباران ټول ډریلران د دې ټیکس ادا کو. نو بلکې دلته زموږ مسله دا جوړ شوې ده، پاکستان کې څلور کمپنۍ دي، پنځه کمپنۍ دي، هغه دا زور لګي چې په ټول پاکستان کې دا شیل بند شي او دا پنځه کمپنۍ د ټول کاروبار ترلاسه کړي.
په پاکستان کې د بی سروې لمخې د موبایل ټلیفون د کاروونکو شمیر څه باندې 9 کروڑ دی. د دې هیواد د مخابراتو ادارې پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې د موبایل ټلیفون کاروونکي دي د تصدیق لپاره د خپل ټلیفون شناختي شمیره یا آی ایم ای آی د پیغام له لارې 8 4 8 4 ته ولیږي. که په ځواب کې د صحیح نښه یا ویلټ راسي نو ټلیفون راجستر سو، او که چیرې د غلط نښه یا بلاکډ راسي نو ټلیفون غلا سوی یا قاچاق سوی دی. بلخوا پر موبایل ټلیفون د سټیریک هش شپږ څلور هش په کښېکاږلو سره د آی ایم ای آی شمیره معلومېدای سي.
له یوې مودې راهیسې په نړۍ او په هند کې پر سیاستوالانو، هنرمندانو او شمېر نورو پېژندل سویو سړیو د جنسي ځورونو تورونه پورې سوي دي. د اکتوبر پر 19 د هند د بهرنیو چارو وزیر مرستیال مبشر جواد اکبر تر هغه وروسته استعفا وکړه چې یو شمیر ښځو خبریالانو باندې د جنسي ځورونو تورونه پورې کړل. په پاکستان او خیبر پښتونخوا کې هم د ښځو د حقونو فعالان وایي په هغه هیواد کې هم نجونه او ښځې له ځورونو سره مخامخ دي. تفصیل سره له مومند راکوي.
په نړۍ او بیا په هند کې د میرمنو لخوا په رسنیو کې د میټو هیشټیګ سره په سړو د جنسي زورونو تورونه اوس په پاکستان کې هم تسترګو کیږي. سندرغاړي، ماډل او فلم جوړونکي میشا شفی په اپریل میاشت کې پر ټویټر ولیکل چې په وار وار د سندرغاړي او فلم جوړونکي علي ظفر لخوا له جنسي زورونو سره مخامخ شوې ده. که څه هم علي ظفر دغه تورونه رد کړي، خو په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي د نورو هیوادونو په څیر د دې هیواد په تعلیمي ادارو، بازارونو او کار په ځایونو کې اهم میرمنې د سړو لخوا له جنسي زورونو سره مخ کیږي. په پېښور کې مدني فعاله طاهره کلیم وایي په پاکستان کې د جنسي زورونو ښکار شوې میرمنې ځکه چوپ دي چې بیا یې په ټولنه کې ځای ورکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي.
کم مشکلات سره زمونږ د کورونو نه خصوصا د پښتنې معاشرې نه دا جنکۍ راوځي او سبقونه وایي. نو اولنۍ خبره خو ادا کېږي چې تعلیمي ادارې ته خو د لیبو په مونږ پسې به داسې ځکه کوم سکینډل یا داسې مسله نه راوړي. نو لومړی خو دوی د کور د ویرې نه دا غږ نه کوي چې دوی کې مونږ باندې به یا دا تعلیم یا دا کار بند کړی شي. او اخرنۍ چې کوم د دې یو غټ هغه د عادي مطابق سمبلې نه کېږي، مطلب چا سره چې زیاتی شوي هغه کس ته بد کتل کېږي چې دې خبره اوچولې وکړه دا وکړې غلې پاتې شوې وه دا خو زمونږ معاشره ده، دوی ته د خپل ځک خیال نه دا ټولې خبرې دي په دې ورې نه خلې خبرې نه کوي.
د اورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشره شبینه ایاز بیا وایي چې په پاکستان کې د جنسي زورونو ښکار شوو یو شمېر میرمنو خپل غږ راپورته کړی خو انصاف ورته نه دی ملاو شوی. نوموړي وایي د ظلم ښکار شوې جینۍ هم مړه شوې او هم پړه شوې، ځکه که یو خوا د دا قسمه جینکو سره خپل خپلوان نه ودرېږي نو بل خوا د دا قسمه پېښو د مخنیوي لپاره کوټلي قوانین هم نشته.
سپیشلی پېښور کې چې یونیورسټۍ کې ډېر زیات رپورټ شوي دي، کیسونه دفترو کې هم رپورټ شوي دي، خو لا چې دا دی چې دې باندې چې کوم قانون دی چې سیکچوئل هراسمنت کمیټي او د هغې نه پر هغې باندې سو داسې اکشن نه مونږ رپورٹ کیږي وہ ایکشن منگت کاری نہ وجہ ہو یہ وجہ دے چہ دا مطلب دانا پیٹریارکل سیٹ اپ دے کنا چہ دا کمیٹی کی چکس کم کسان راضی اغي مختل سینئر یا خپل کولیګ چې کم دی اغي بچ گئی اغي یا پیٹریارکل منڈ سائیڈ مطلب پدرشاہی معاشرہ دینو.
همدارز د پاکستان تحریک انصاف د خبر پختونخوا د خزینه څنګه پخوانی مشره فرزانه زین لمشال سره په خبرو کې ویل چې په سیاسي ګوندونو کې هم میرمنو ته خنه قتل کیږي. نو موري فردی اړه لڅ ویلو ډډ وکړه چې په سیاسي پټیو کې میرمنې لڅ مشکلات سره مخ کیږي خو زیاته کړه
او صرف دوره به ویل غواړم چې سم کورونو خوځو چې دې نو خپل کور دي کینی پالیټکس دې نه راوځي، ځکه چې دا د هرې ښځې د وس کار نه. کول زما پیرنټس ته دا غږی چې سم کورونو خوځي بالکل مرا پرېږ دې دې ته نو بس سم کورونو خوځو ته ډېر مشکلات دي. نو زه هر خبر خو کول نه شم کنه.
د د حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف او د خیبر پختونخوا د موجوده اسمبلی غړي ستار افرین بیا دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې دوی په ګوند او نورو پارټیو کې د میرمنو ډیر خیال ساتل کیږي.
زبا دومره وایم چې دلته کې خو داسې څه نه کیږي. ماته معلومات نشته چې څوک په جنسي ځورونو کې ککړ وګرځي هغوی ته څه سزا ملاویږي. البته دا په انسانانو پورې اړه لري او چې څوک شوي نو هیڅوک ورته څه نشي ویلی.
ستار افرین له مشال سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دوی حکومت په خیبر پختونخوا کې د میرمنو پر ضد د څه قسمه تشدد یا جنسي تیریو د مخنیوي لپاره سخت قوانین جوړ کړي او همدغه وجه ده چې په دې صوبه کې په ښځو د جنسي ځورونو پیښې د نشت برابرې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې شوی دی. احمد شاهزمی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی ته د کندهار د پرونی برید د پلټونو امر کړی دی. نوموړي پر ماښام تر هغه وروسته ویډیو وینا وکړه چې پر مازګر د کندهار والی په دفتر کې د یو ساتونکو په ډزو د کندهار د پولیس مشر جنرال عبدالرازق او د ولایت استخباراتي چار مشر جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول. د افغان ولسمشر دفتر په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډولې. دا ګام په کندهار کې له پرونی برید وروسته پورته شوی. دا ډول په سبا له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 209 سلویش چوکیو لپاره ټاکنې کیږي. په پاکستان کې د تورخم انتظامي چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې له نن سهار څخه د تورخم دروازه د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې ده. دوی وایي دغه ګام په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو په لړ کې پورته کړی دی چې سبا به ترسره کیږي. چارواکي زیاتوي چې نن او سبا به د تورخم دروازه بنده وي خو یوازې به ناروغانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. د پاکستان وفاقي کابینې په خواني فاټات د قومي مالیاتي کمیشن یا NFC وارد 3% برخې ورکولو او په یوه کې د سبو د برخې کمولو پریکړه کړې ده. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې فاټا سیکریټریټ به هم ختمول کیږي او د سیمې ټول انتظامي چارې به خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سیکریټریټ سنبالوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبرداری ورکړ چې که سعودي عرب چارواکو په حقیقت کې امریکا میشت سعودي خبریال جمال خاشقجي وژلی وي نو له شدید نتایجو سره به مخ شي. دا خبریال اخیری ځل په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته د اکتوبر پر 2 نیټه ننوتی وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست خبرونه درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته دوی اونځي خبرونه لرو. لومړی خبرونه هورور ولید چې په اوکراین کې پر مذهبي ازادي پکې خبرې شوې دي او پسې پام کوه اونځه خبرونه چې کوربه امان الله ناصر دي. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونې ځ خبرونه ورورولې کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په اوکراین کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصل ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولست څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. په خبرونه پیل کوو. اوکراین د اروپا په ختیځ کې پروت د مځکې له لحاظه د اروپا یو لوی هیوادونه دی. د اوکراین پلازمینه کیف نومیږي او دا هیواد د تور سمندرګي تر څنګ له وو نور هیوادونو سره پولې لري. په دې کې پولینډ، رومانیا، مالدووا، روس، سلواکیا، هنګری او بیلاروس شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې اوکراین د آبادۍ لپلو هم د اروپا یو لوی هیوادونو دي چې آبادی یې څه باندې 4.4 میلیونه ده. د مذهبي معلوماتو خبرونکې ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز د ریپورت لمخې د وخت په اوکراین کې تر ټولو زیات خلک د عیسوي مذهب پلویان دي چې د ټولي آبادی څخه باندې 3.8% جوړیږي. په اوکراین کې څه کم 15% هغه خلک دي چې پر مذهب یقین نه لري، خو تر عیسویت وروسته په نور مذهبونو کې بیا تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د دې هیواد د ټولي آبادی 1.2% جوړوي. نور یهودان، هندوان او بودایان هم په دې هیواد کې ژوند کوي. په اوکراین کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په کافی تعداد آباد دي چې زیاتره یې له لسیزو راهیسې هلته میشت دي. مولانا نور رحمان کوچای له تیرو 11 کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت هم پر غاړه لري. نوموړی په اوکراین کې د اسلامي مرکزونو او جوماتونو په اړه وایي:
په ټول اوکراین کې تقریبا داسې واړه او غټ جوماتونه چې موږ حساب کوو، یعنی تعداد یې د شلو نه تر 15 پورې راځي اندازه. درې غټ ستر جوماتونه یا اسلامي مرکزونه چې خپله د اوکراین مرکز د کیف په ښار کې دي، 15 ستر جوماتونه د اډیسې په ښار کې دي چې دغه مونږ کوم ښار کې ژوند کوو، همدارنګه د خارکوف په نامه باندې یادیږي، هلته درې غټ مرکزونه دي، جوماتونه دي. همدارنګه دا د اروپا خواته ځینې ښارونه دي چې هلته مسجدونه شته.
مولانا نور رحمان کوچی وای اوس د پخوا پرتله ډیره مذهبي ازادي ورته حاصله ده.
مذهبي ازادي په غاولو کې وختونو کې لږ زره داسې د فشار لاندې نه وو، خو ولې څارلو یې دا غینه را ورسته په اوس وخت کې قدرته وایم. تقریبا په دغه ورسته یو 2-3 کالو کې الحمدلله په ټول عمر کې مونږ ته داسې مونږ احساس نه کوو چې مونږ په یو غیر اسلامي ملک ژوند کوو.
نموړي ویل تر اوسه داسې چلن نه دی ورسره سوی چې دی ورته بد خاطره ووای.
ځینې خلک چې مونږ تاسې په دې هیوادو کې وینو، مثلا هغه خلک چې په عامیانه لفظ باندې درته ووایم چې د عقل نه خلاص خلک وي، هغوی هر چیرته یو هغوی خپلو کسانو ته مزاحمت کوي، نه مونږ ته بلکې خپلو خلکو ته بدرد وایي. ولې په عمومي سطح باندې که داسې رسان کو، الحمدلله تر اوسه پر چا مونږ سره داسې بد چلند نه ده کړی چې مونږ د هغې نه یوه بده خاطره ولرو.
هلمند پردیس له تیرو څخه باندې 11 کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي او د دې هیواد په زیاتره ښارونو کې ګرځېدلی دی. دی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي کله هم په دې اړه له څه مشکل سره نه دی مخامخ سوی.
د ټول ملتونو مسلمان په اوکراین هیواد کې بشپړ ازادي لري. دا مې درکړی د اوسه په داسې کوم خاص توپیری چلند او یا تاوتریخوالي سره نه مخ شوی چې موږ دی وایو چې دا زموږ په مذهب او دین پورې اړه لري او اوکراینیان دې زموږ سره تعصب او یا دې سره جنجال وکړي.
هلمند پردیس وای هلته شاوخوا د هر مسلمان هیواد د وګړو خپل جماعتونه دي.
موږ به د نورو مسلمانو ملتونو جوماتونو ته تلو، لکه ترکان و عربان و داسې نور ملتونه هم هلته شته او خپل جوماتونه لري. بیا هغې نه وروسته چې کله افغانان لږ راډېر شول، دوی خپلې ټولنې جوړې کړلې، کلتوري ټولنې جوړې کړې، اجتماعي سازمانونه جوړ شول او خلکو په فعالیتونو باندې پیل وکړ. جوماتونه یې اول پکې راونیو، بیا یې جوړ کړل په خپله.
دوی وایي په ځانګړې توګه په روژه کې اوکراینیان له دوی سره ډېر ښه چلند کوي.
زه چې کله هم ورته وایم چې زما روژه ده، دوی نو ډېر داسې تعجب نه کوي خو خوشحاله شي کنه چې وګورئ دلته ځوانان خپل وطن نه د خپل کلتور نه لرې بیا هم د خپل دین پیروي کوي او خپل کلتوري مراسم او دیني مراسم پر ځای کوي. نو حتی په نخ کې هم گزاره سره وکړي او ډېر خوشحال وي. او د دوی دپاره دوی بیا یوه بله ګزاره هم په دې سره کوي، څوک چې خبر لري اوکراینیان زموږ له دین نه چې موږ 8 ساعته یا 3 ساعته روژه نیسو او کې بیا اوبه نه څکو، نو په دې اساس هم ډېره ګزاره سره کوي. دا به څومره په تکلیف وي.
کاری سلیم لا تیرو 10 کالو په اوکراین کې میش دی او په بیلابیلو ښارونو کې ګرځېدلی دی. دی وای د اوکراین حکومت نه یوازې بشپړه مذهبي ازادي ورکړې ده، بلکې همکاري هم ورسره کوي.
موږ ته اوکراین کې مذهبي 100% امکانات شته او موږ ته هر څه چې موږ غواړو
چې اوکرين جمهوریت موږ په اختیار کړی ده. یعنی هر څه چې موږ غواړو هغه موږ ته مهیا کوي. مسجد اجازه یې راکړی ده، د مکتب اجازه یې راکړی ده، او د اسلامي زده کړو په هغه مکتب کې چې موږ اسلامي زده کړې کوو د هغه اجازه یې راکړی ده. نو هغه شی چې موږ غواړو یعنې د اوکرين جمهوریت دغه شی زموږ اختیار کې کړی دي او موږ سره همکاري هم کوي.
له کاري سلیم څخه مې وپوښتل چې کله هم له داسې یو څه سره مخامخ شوی دی چې مذهبي احساساتو ته یې بے احترامی شوی وي؟ نو هغه وویل
هیڅ کله د اوکراین جمهوریت زمونږ مذهبي ته ډېر قوي احترام لري او موږ سره همکار دي او زمونږ امامانو سره همکار دي، زمونږ نور جمله مسلمانانو سره همکاران دلته شي.
نوموړي وویل تر ټولو ښه خاطره یې دا ده چې کله یې د اوکراین اسناد اخیستل نو په هغه وخت کې یو اوکراینی امنیت ساتونکي مذهب ته ډېر درناوی کړی و.
په هغه ډګر پر مینځ کې په یو وطاق کې مې مسجد جوړ کړی و او هلته مې مسلمانان ورونه چې څوک هغه ډګر کې ژوند کوه هغو دپاره مې امامت کاوه. نو زما دپاره ډېره دلچسپه خاطره دا وه چې یو ورځ هلته جنماز ایښی و، نو یو دانه سلدات راغی او بل سلدات ورته ویل احتیاط کوه چې دلته مننه وزه چې دا د دو مذهبي عبادتګاه ده، دلته بې احترامي کېږي. نو دا ماته په ژوند کې ډېره دلچسپه وه او ډېره خوشاینده وه.
انجینیر محمد عثمان په اوکراین کې زده کړې کړي او له تیرو دیرشو کالو راهیسې هلته میشت دي او خپل کاروبار کوي. دی وای د اوکراین حکومت د مذهبونو لپاره خپل یو اداره جوړه کړې ده چې هغه ورسره ټولې اړینې مرستې کوي.
په اوکراین کې خو مذهبي چارو ریاست چې تقریبا سویه د وزارت ساتي ته نږدې ده، په دې کې د افغانانو د مسلمانانو لپاره هم یو ریاست ورکړل شوی ده چې هغه رئیس شیخ تمیمی رئیس عرب ده. بیا دغه په ټولو ښارونو کې وړې وړې ټولنې دي چې په هغه کې افغانان هم او پښتانه هم د کوز پښتونخوا پښتانه هم په دغه ټولنو کې اشتراک لري. موږ ته شیخ تمیم په کال کې څو وارې راځي، په مذهبي ورځو کې، د میلاد په ورځ، په روژه کې دوی سره غونډې لرو او دا د دولت نه معاش اخلي، د دولت نه تفریح کیږي.
انجینیر محمد عثمان وای اوکراینیانو له مسلمانانو کرکه نه ده کړې، بلکې هغوی هغو مسلمانانو ته ډیر احترام لري کوم چې خپل عقیده پالي.
څوک چې رښتیا هم رښتینی دیندار ده، پنځه وخت لمونځ کوي، روژه نیسي، خیرات ورکوي، زکات ورکوي، د غیر مسلم اتباعو لخوا نه هم د قدر وړ ګرځي او په ښه سترګه ورته ګوري او احترام یې کوي.
نوموړي وویل چې کله دا ترهګرۍ پیښ وسي نو بیا اړوند چارواکي کله ناکله تلاشي کوي او هم نظر ور باندې ساتي.
ټول دنیا کې چې اوس میډیا دا ټول خبرونه خلک اوري، اکثر دغه سي پی سي کېږي په مسلمانۍ هېوادو کې د دې تشویش باعث ګرځي. موږ هم کم ورځو، خدای شته موږ کم ورځو، مستقیما خو دوی څه نه وایي، مګر کله چې د سرحداتو نه تېرېږو موږ پاسپورټو په لیدنو کې تفاوت شته ده، زموږ پاسپورټ زیات ګوري.
کاری سلیم وای د وطن ځوانان باید د کرکې خبرولو لکارونو لري ووسی او تعلیم د ژوند یو لوی هدف وګرځوي.
ځوانان اول خود ډیر لري ټول له تعصب نه وکي، له قومي مثلا لري ټول وکړي او خپل زده کړو تعلیم ته د دوام ورکړي. او بل د وطن ځوانانو ته دا پیغام لرم چې تاسو د ظالمانو طرفداري مه کوئ، هغه څوک چې غواړي چې دا وطن په بدبختۍ بوزي د هغه طرفداري مه کوئ.
هلمند پردیس وای د امن لپاره دا ډیره ضروری ده چې انسانان په ځان کې برداشت او بل ته احترام پیدا کړي.
موږ که سوله وکړو زموږ دین باید د سولې او د آرامۍ دین وي، ځکه چې نوره نړۍ باید له موږ څخه متاثره شي. په دې برخه کې نوره نړۍ ډېره په سوله او آرامۍ کې سره ژوند کوي، حسن پرمختللې نړۍ. نو دا زموږ دپاره به ډېره د شرم ځای وي چې موږ د سوله ونه لرو او پرمختللې او نور ملکونه د سوله ولري.
انجینیر محمد عثمان وویل ټولنه او هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي چې ټول وګړي په خپل مسلک او چوکاټ کې کار وکړي.
زمونږ پیغام دا ده چې هر څوک چې وطن دپاره هر څه کولی شي عملاً هغه کار دی وکړي. که څوک کتاب لوستی شي،
کڅوګه کاروبار کولای شي، کڅوګه خبره کولای شي، کڅوګه د سوله لپاره پیغام ورکولای شي، هغه کار چې کولای شي هغه کار دی وکي. موږ هم دلته چې کار کوو د سرمایه زیاته برخه موږ وطن ته لیږو او زیاتره سرمایه ګذاري مو وطن کې کړې ده. خپل اولادو باندې درس وایو، مصارف کوو، غواړو چې نور افغانان هم دا کار وکړي چې خپل اولادو باندې مصارف وکړي، تعلیم و تربیه او مکتب ته واستوي.
مولانا نور رحمان کوچی وای په ټولنه کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره تر ټولو اغیزناک لار دا ده چې پښتانه په خپل اولادونو تعلیم وکړي.
لکه څنګه چې الله جل جلاله په قران کې موږ تاسو ته فرمایي چې واستعينوا بالصبر والصلاه، تاسو استعانت وکړئ په صبر سره او په لمانځه سره. زه خپل ټول هیوادوال دوی ته توصیه په صبر او په زغم سره کوم. الله جل جلاله دې ټولو ته صبر ورکړي. مونږ او تاسو کې داسې کور نشته چې هغه باندې غم نه راغلی، داسې کور نشته چې هغه زپل شوی نه وي، هغه کړېدل نه وي، هغه زوریدل نه وي. د دې تر څنګ زما توصیه بدای چې دوی په خپل اولادونو باندې که چیرته غواړي چې زمونږ آینده ټولنه د دغه تکلیف نه چې اوس مونږ پې باندې اخته یو، د دې تکلیف نه، د دې ورور وژنې نه خلاص شو، دوی دې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي.
د خبرونې ګډونوال وویل ښه انسانان په پوهه او ښه روزنه جوړیږي، نو د دوی په وینا د دې لپاره ضروری ده چې پښتانه د خپلو اولادونو د نورو اړتیاو پوره کولو تر څنګ د هغوی ښه روزنه هم وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پام کوه،
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو، دبي سعودي قطر تروانو یو ځلی دلته خپلو ویزو او بیا الته د عربو نخرو ته پریشان و اوریدونکو د ګورګین مرچکی لخوا اهلا وسهلا دلته په کلی کې په قدم قدم د رنگارنګ تلاشانو نه تنګو او الته د ټیکسونو اقامو او مزدوریانو نه رنګو بنګو او بیا د راډیو کمال د مرچکی خبرونو نه په منډو تلندو ملګرو په دې هیلیو چې جهاز ته به په خیر خیریت ختلی است. په ایرپورټ باندې به د نسوارو په تیرولو کې کامیاب شوی است. د ډی آی ای یعنی د دیکا انټرنیشنل ایرلاین په یو ښه سیټ کې به په کېناستو کې بریالی شوی یاست. های 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 قربان د دې نورو ایرلاینونو تر کار کوونکو شم چې جهاز ته ورخیږي په لاره کې درته وای های، انسان وای های های های. نو ګرانو، نن به مونږ خبره کوو د نوي ملک ناپرسان د نوي وزیر هوایی یعنی مستر ټکټکو هوا هوایی سره چې دا وخت په سټوډیو کې زمونږ د میس توتکی حلوایی وای توبه چکری سره تشریف لري. نو غوږ غوږ او غوږ شئ د توتکو حلوایی سوالونو او د مستر هوا هوایی و ځوابونو ته. له سټوډیو ټینشن او ګډبړېشن نه نیغ په نیغه.
نو مسٹر ٹک ٹکو ہوا ہوائی سیبا تر ٹولو نوڑان دے خدا را تو ہوایا چی داستا ناما ٹک ٹکو او بیا ہوا ہوائی ولی دا
یارم ما چی کل رکشا چلولنو در رکشی دے سلنسر مرلی با مدامل شوی وا
آواز به ټول کلی له خوبه ایستلیو، ځکه نو خلکو زما نامه ایښې وه ټکټکو استاد. بیا چې الحمدلله ما ترقی وکړله او پایلټ شوم، نو خلکو د هوا هوایی لقب راکړلو. هاو
وای وای وای، تا اول رکشا چلاوالا او بیا پایلټ شوې، دا څنګه؟
منی ته خو داسې حیران شولې لکه په کینیډا کې چې د سیویل ایویشن ډایرکټر ای، چې انګوټه چاپ د هوایی جهازونو وزیر جوړېدی شي، چولې چاټ او سموسې والا صدر مملکت جوړېدی شي، کرکټ والا ملک چلولی شي، نو رکشې والا جهاز ولې نشي چلولی؟ جهاز خو جهاز دی، زما خو به رکشه داسې الوتې وی لکه F-16. بیا خلکو مشوره راکړه چې یاره ته رکشه الوزولی شي، نو د جهاز ډرایوري ولې نه کوې؟ عزت به دې هم وي، تنخواه به دې هم ډېره وي، خې خې پریانې به هم شاوخوا الوزي را الوزي.
یو یو، په جهاز کې پریانې د چېرته نه رالې؟
یاره ایروستسی درته خیم.
ایروستسی؟ ها هغه اوس پریانې دي. ستاسو د ډی آی والا خو ټول لکه د پښتو فلمونو هیروینی.
ګوره ټوټکو، وای مال چې خاوند ته نوی شوی حرام دی، وای چې څنګه ځنګل هغه رنګه چغالان، چې څنګه مور و پلار هغه رنګه ماشومان، او چې څرنګه یې ټکټکو استاز هغه رنګه یې ایر هوستسی پنډي پنډي پړسی پړسی.
توبه توبه، دا اوس ایرستیسی دی؟ ایرستیسی خود دا جاپان، دا انگلینڈ، دا تایلینڈ تا جازونو دی، سمارت سلیم خایسته.
مونگم یو زلی دا غسی سمارت و سلیمی را گوختی وی لکه کترینا و کرینا، زکا خوزو مونگ ایرلین خساره تا لارلو.
خساره تا؟ ولی ولی؟
بس داستاسو اغا مسافران ندی دا جاز، اغا خزی چه پا کال کال نویلی دلی، چکی چکی سترگی بینه ولی وی، لکور نبا بکور راوتی و اغا خایسته ایر هوستسی چه بیولی دلی، گڑای پا گڑای، سات پا سات، کل بیول او براورا، کل بیول بیار اوٹه راورا، کل بیول تایلت چیرتا ده، کل بیول داو داسته او براورا، چا بول میدم اکسکیوز می ده سر درد گوله راورا، نو بجاز خساره تا نتلو.
اوس چې مو دغه ایکسپایر هیروستسی راوستلې، اوس مو خساره کمه شوه؟
ویس تر ډېره ده، ولې دغه بوډۍ چې هر څوک وویني، نو هغه یو وارې چې بې روټۍ غوښته هغه یې لام پرېښودله، بس دلته ویده شي او هلته راویښ شي.
یو ولې ولې؟
یاره تا ماشومان نه دي لیدلي چې د شپې نه ودیږي؟ مور یې ورته وایي بچه یې ویده شه، کنې د وښۍ مور به راشي تا به وخوري. او دغه زموږ د جهاز د وښۍ مندې چې هر څوک وویني د خوف نه ویده شي. څو ځلې یې ما ته شکایت کړی دی چې یاره استاده، مونږ هغه خپل د کور د وښۍ د مور نه رافراره شوي یو، تاسو دلته هم دغه بلاوې رابرتۍ کړې؟
نه، ته ماته دا ووایه چې تاسو دا بلاوې پیدا کوئ چېرته؟ دا دی څوک؟
چپ شه مڼې، ولې مولو نوکری برخاست کوي؟ دا اکثره زموږ د دې افسرانو ښځې دي، هغوی چې ترېنه بېزاره شي، نو د ځان د خلاصولو دپاره دوې لارې وي. یا خو په هغه جهاز کې برتۍ کې د کم جهاز چې بیرته ایرپورټ ته د کوزیدو چانسز ډېر کم وي، په هغې کې شهیدانې شي. او دویمه لاره بیا دا ده چې زما په غاړه کې راواچوي. هسې توتکو، مونږ ته هم د دوی یوه ګټه شته.
ګټه؟ څنګه ګټه؟
چې ما څه وخت رکشه چلوله، همدا ناروغي راسره وه. په چلته رکشه کې به خوب راغلو، او بیا ماشاءالله زمونږ په روډونو کې دومره کډي او جمپونه وي چې خوب ته دې چېرته پرېږدي. او بیا ما د رکشې نه سره سره مسته کړی وو، نو بیا خوب چېرته راتلو؟
وای وای، پزل پزل خدایا، چې په رکشه کې خوب ورتلی، نو دلته په جهاز کې خو به خامخا خوب درځي. په جهاز کې خو نه کډی او نه جمپونه وي او نه سلنسر وتلی وي، دلته خو به نو خامخا خوب درځي. دلته څه کوې؟
دلته چې خوب راشي، بس دې روستسی ته ورغکم، وام راشه کوی رومانتیک سونګ سناو، چې دا دلته سونګ شروع کی، وای تو جی دی کا تو یه جانا تنم، دلته دا دوه غاخه راولویږي، هلته اوازم چین شي، بیا نو وای پیاله کوټه دیوانه سنم. دا سونګ چې واورم، زما خوب د پوره یوې هفتې دپاره ورک شي. توتکو
نه، ته ماته دا ووایه چې ټول ستاسو سره پنځه جازونه خوشتانه او خلک مو برتي کړي دي 5000. د خدای پار دی، په نړۍ کې در ټولو ښه ایرلاین په یوه جهاز باندې 40 کسان وي، او ستاسو په یوه جهاز 1000 کسان. دا ولي؟
اوف اوف خدایا،
یو خدا سوک چې د بار خبرې په ملک ناپرسان کې کوي، زړه می غواړي چې د ځان سره په جاز کې را سره بوزم، پاس یې په ټایلټ کې بند کړم او د جاز بټن 2,000,000 فوټه په هوا کې بند کړم او بیا دا اناؤنسمنټ وکړم چې دا وخت زمونږ الوتکه 2,000,000 فوټه لوړ روانه ده. تاسو خپل کمربندونه خلاص کړئ ځکه چې د جاز پټرول ختم شول. که څوک تر کړکۍ غورځي او که څوک د دروازې نه، خوښه مو خپله ده بسم الله کوي. زه خپله د پیراشوټ په ذریعه کتی شوم د خدای په امان. ترړنګ ترړنګ ترړنګ.
نه نو موږ به ولې د بهر مثالونه نه ورکو؟ موږ د هغوی نه په څه شي کم یو؟ موږ انسانان نه یو؟
ته تر هغوی په عقل کې کمه نه. ته ماته دا ووایه چې د بایر په جایزونو کې خلک موږ پلۍ شنې او زڼې خوري، پان نسوار گوٹکه تو کی، پستې چلغوزی خوری، مڼې زر کسان خود صفائی ده پاره برته دی.
او هغه نور څلور زر کسان؟
نه دا غوی جازون اغوا کیگی، زر مو د سیکوریټی ده پاره برته کړی دی او زر د ترګرو ده پاره. دا عمله خو وړی کنه.
اوهو دا خودی منم. او دا نور 2,000 کسان د څه ده پاره دی؟
د وی ای پیز ده پاره به خلق نه دروي، دا غوی خدمت څه چمچګیری؟
خدمت چمچګیری؟
او کنه چې چمشګیری ونه کې ستا څه خیال دی؟ بیرته به مې له جهاز نه رکشې ته او له رکشې نه تختې ته نه کې.
اوف اوف اځه دا یې هم صحیح. او دا نور کسان؟
اخو زر کسان خو د دیکې د پاره دي کنه.
زر کسان جهاز دیکه څه مطلب؟
مڼې جهاز دی سرکشه خو نه ده چې دوه کسان به دیکه کوي.
یو یو جهاز او دیکه
زمونګر صدیکه اشتار دی تو تکو نو که جهاز دیکا شو څه خبره ده؟ پورا ملک دیکا اشتار دی کنه.
اځه دا دیکا یې هم جایزه، دا نور مو ولی برتی کړی دی؟
هغه د دوا د پاره.
د دوا د پاره؟
او کنه زمونګر سه یا خو په میا چلیږي یا په ملا، او هغوی بیا په الوا چلیږي. الوا پکاو سبکو کلاو او جهاز وړاو.
نو ګرانو په هوا او په مځکه په خشکی او په سمندر کې د الله په توکل روانو ملګرو، راځئ چې ورشو توکل علی خان توکلی ته چې دا وخت مونږ ته د توکل طریقې راښیي. نو ستاسو ټلیفون او د توکلی صاحب بڼه 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 نمبر تاسو ته معلوم دی، 000000 او شونه شونه شونه.
توکل علی خان صاحب، نه نوکریست نه روزگار، سړی می بیکار، خسر می بیمار، د کوچنیانو مار دار، څه وکم؟
توکل وکړه له بینک پور والا، که په رضا نه وي بیا یې په زور والا.
یو یو مغزیمات یې وام پور ادا کوي څوک؟
بیو کوفی په ملک ناپرسان کې ناست او د پور د ادا کېدو خبرې کوي. پور والا چې هغه ختم شي بیا نور والا، او اخر د کور په یو حجره کې اور والا. ورته وتوانی شوم د بینک والا څخه سرټیفیکیټ به مې مور والا. الله الله خیر سلام.
و توکل علی خان صاحب، و ام تعویل پیترول پمپ خلاص که، دا الله پا توکلی خلاص که.
خانه خمیره ما خویلی و خلاص کرده ده چرته ده؟
یاره ده بدبخت پلازا پر چلرم پلور بندی می خلاص کرده، و لاک تروسه پر یو گراکم را غلی ده.
غلطی دی کړی ده، د بدبخت پلازې په 15 فلور خلاص کا. خو ګوره تیل به د جهاز د خرڅوي، د عالمگیر ترین د جهازونو د کرایې سرویس شروع کیدونکی دی. پام کوه چې دا اطلاع چاته ورنه کې، او پام به کوي پام.